بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. ایزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د وږي د میاشتې 28مه ده، چې د 1444 د قمري کال د سفر د میاشتې له 22مې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د سپټمبر له 19مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زلیس خراب دي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو چې نننۍ مازیګرنۍ ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د طالبان له لورې په پنجشیر کې د ډله ییز اعدام د تور په اړه د پلټنې د ژمنې په هکله تاسو ته یوه سیاسي تبصره وړاندې سي. ورپسې به هم په تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخې ته غوږ سئ. او بیا به هم د ایران، افغانستان او کوخسونو د ځینو بهرنیو ورځپانو مطالب تاسو سره شریک کړای سي. او په پای کې به هم ستاسو په غږونو، پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به مو د نن ورځې خپرونه ختمه او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/bs زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازدیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران ولسمشر تاکید کړی چې امریکا سره هر ډول موافقه له ضمانت پرته بې معنا ده. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون په موخه نیویورک ته تللی. د ایران د خارجه وزارت ویان په نیویورک کې د بندیزونو د لرې کېدو په اړه د مذاکراتو د احتمال خبر ورکړی او په ګوانټانامو کې وروستی افغان بندي هم خوشی سو. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د امریکایانو د پرله پسې خلاف ورزیو د عمله له تضمین پرته هر ډول موافقه د ایران لپاره بې معنا ده. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د امریکې سی بی اس خبرې چینل سره په مرکه کې تاکید کړی چې ایران د یوې ښې او منصفانه موافقې په ترلاسه کولو کې جدي دی، خو باید موافقه کې له امریکې څخه د نوتلو تضمین واخیستل سي. رئیسی وویل امریکایانو په ځلونو له خپلو وعدو څخه خلاف ورزی کړي، نو ځکه ایران په امریکې باندې باور نسي کولای، ویلې چې تر دې مخکې ترخه تجربه درلودلې ده. هغه له اټومي انرژۍ څخه د ایران د سوله ییزې استفادې په هکله جوته کړې چې اټومي انرژۍ په درملنه، کړهنې، تیل او ګاز صنعت کې رول لوبوي. د ایران ولسمشر د لویدیځو له لورې د اټم بم د جوړولو د ادعا په هکله وویل په ځلونو مو د هغوی دغو ادعاګانو ته ځواب ویلي دا بې بنیاده تورونه دي. اسلامي جمهوریت په ځلونو اعلان کړي چې اټمي وسلې په دفاعي دکټرین کې ځای نه لري. هغه د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی باندې د ناځوانانه ټرر په اړه وویل د سردار سلیمانی د وجلې حکم د امریکا د مخکنی حکومت او د ترامپ له لوري یو غیر انساني جنایت و. هغه همدارنګه د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د احتمالي ملاقات د ګنګوسو په اړه وویل د ایران حکومت د امریکا له ولسمشر سره په خبرو اترو او لیده کاته هیڅ باور نه لري او بې له ګټه یې بولي. رئیسی د دې په بیانولو چې فلسطینیان د فلسطین اصلي استوګنې دي وویل د فلسطین خلک یو حقیقت دی، لیکن اوس په ځای سیبی او خپل پلرنی ټاټوبو څخه شړل سیبی دي. او امریکا هم د اسرائیل د جعلي رژیم له دغو جنایاتو ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر یادونه کړې چې هغه یوادونه کوم چې له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د رغولو په لټه کې دي د دغه تیریګر رژیم په جنایاتو کې ونډه لري او شریک بلل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ملګرو ملتونو په اووه اویایمه غونډه کې د ګډون په موخه نیویورک ته روان سو. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولس د ګټو د تامینولو او اقتصادي څو اړخیز پالنې له لارې د نړیوال عادلانه نظم د جوړولو په هدف د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې وینا کوي او له هغه وروسته د اروپایي هیوادونو په ګډون د ځینو هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته کوي. د ایران ولسمشر نیویورک ته له ورتګ نه مخکې په تهران کې خبریالانو ته وویل چې په دغه 15 ورځنی سفر کې به له هیڅ یو امریکایي چارواکي سره ونه ګوري. هغه یادونه وکړه چې د نړۍ رسنیزه فضا د لوی قدرتونو په واک کې ده، نو د ملګر ملتونو عمومي غونډه د اسلامي جمهوریت د دریځ او د ایران په ولس د ترسره سویو ظلمونو په هکله د معلومات ورکولو لپاره غوره فرصت بلل کیږي. ټاکل سوی ده چې د ایران ولسمشر د یونسکو د مذاهبو په غونډه کې هم تر وینا وروسته په امریکې کې له میشته ایرانیان سره ملاقات وکړي او د بهرنۍ رسنیو پوښتنو ته ځواب ووایي. ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان، د مذاکراتي ټیم مشر او د خارجه وزارت مرستیال علي باقری، د ولسمشر د دفتر مشر غلام حسین اسماعیلی، د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال وحید جلال زاده او د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون مشر هم په دغه سفر کې د رئیسی سره ملګرتیا کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به سبا د 103 هیوادونو د مشرانو په ګډون سره پیل سي او په ترڅ کې به یې دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې هم ترسره سي. موسمي بدلونونه، له کرونا سره مقابله، پراختیایي چارې، د پراختیایي هیوادونو قرضې، رواني نښتې او اقتصادي بحرانونه او ورته نورې مسلې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې غونډې په اجنډا کې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت او ویان په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو د لیرې کېدو په هکله د احتمالي مذاکراتو خبر ورکړی دی. د ایران د خارجه وزارت او ویان د ناصر کنانی چافی په یوه خبرې ناسته کې په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې د بندیزونو د لیرې کېدو په اړه له اروپایي لورو سره د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو د احتمال په اړه وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت له هر یو فرصت څخه استفاده کوي څو په نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو کې خپل دریځ او نظر بیان کړي. هغه همدارنګه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستۍ نښتو څخه د خواشنۍ په څرګندولو سره یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب د سیاست او د خپل اصولي دریځ پر بنیاد هڅه کوي چې د دواړو لورو د اختلافاتو په حل کې رغنده رول ولوبوي او د سیاسي حل لارې ملاتړ وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویان د طالبان له لوري د پنجشیر په ولایت کې د جبهه مقاومت ملي د اسیرانو د وجلې په اړه وویل د افغانستان په برابر د ایران دریځ له بین الافغاني جګړو نه په ډډه کولو او ټول شمول حکومت په جوړولو تاکید کوي. په افغانستان کې د پولیو عمومي واکسیناسیون پیل سوی، په دې اړه زموږ د خبریال راپور واوري.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن دوشنبه د سنبلې 28مه د پولیو ضد واکسین سرتاسري کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې دغه کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي دا مهال افغانستان د بل هر وخت په پرتله د پولیو له منځه وړلو ته نږدې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما 4 ورځې ادامه ولري چې تقریبا 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد له خلکو غوښتنه کړې چې خپل د 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. نوموړی زیاتوي په تیر یوه کال کې د پولیو په پیښو کې خورا زیات کمښت راغلی، خو لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا شته چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. ډاکټر قلندر عباد وایي ولسونه او د ټولنې مشران د پولیو پروګرام کارکوونکو سره مرسته وکړي تر څو ټول ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې واکسین شي او د دې ناروغۍ ټغر د تل لپاره له افغانستان څخه ټول شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په واسطه د مخنیوي او له منځه وړلو وړ ده. هغه ماشومان چې په دې ناروغۍ اخته کیږي له امله یې د تل لپاره فلاج یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له ویروس څخه پاک شوي نه دي او دغه دواړه هیوادونه د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا لري. په روان زیږدیز کال کې د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیات کموالی پکې راغلی دی. فضل غنی حق مال، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د طالبان د موقت حکومت د مخابراتو وزارت ویلي دي چې د افغانستان واکمنانو د ټیک ټاک اپلیکیشن او 5G گیم د بندولو حکم صادر کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې د طالبانو د نوي حکم له مخې مخابراتي شرکتونه تر دریو میاشتو پورې وخت لري چې 5G لوبه او ټیک ټاک اپلیکیشنونه په افغانستان کې په بشپړه توګه بند کړي. طالبان په افغانستان کې د دغه ګیم یا لوبې د بندولو وجه د ځوانانو بېلارې توب او په دې غلطه لاره د ظلمیانو له حده زیات وخت لګول او ضایع کول بللی دي. دا درېیم ځل دی چې په افغانستان کې د یادې لوبې د بندولو حکم صادرېږي، خو تر اوسه په بشپړه او دایمي توګه نه ده بنده سوې. له هند او پاکستان وروسته افغانستان درېیم هېواد دی چې په دغې لوبې باندې بندیز لګوي. 5G ګیم د دنیا یو ډېر محبوب او په زیات اندازه ډاونلوډ کېدونکې لوبه ده چې په یو وخت د څه باندې 3.2 میلیون یعنی 2.5 لک کارکوونکو ریکارډ هم لري. او همداشان ټیک ټاک اپلیکیشن هم په نړۍ کې د لنډو ویډیوګانو یو ډېر پلویان لرونکی اپلیکیشن دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم ډېر مینوال پیدا کړی دی. د روسیې جنګیالیو د سوریې په ادلب ولایت کې د جبهه نصره په مرکزونو باندې په سختو بمباریو سره د دغې ترهګرې ډلې د دوو جګپوړو غړو په ګډون 15 تنه ترهګر وژلي دي. دا واله راپور سره سم په سوریه کې د روسیې د پخلاینې سازمان مشر اولیګ ویګروف تیره شپه اعلان وکړ چې د روسیې د پوځ جنګیالیو د جبهت النصرې د ترهګر پر مرکزونو سختې بمبارۍ کړې دي. د المیادین شبکې د ویبپاڼې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې په دغو سختو بریدونو کې د دغه ډلې د دوو مشرانو بلال سید او ابو دجانه الدیری په ګډون د جبهت النصره 15 ترورستان وژل سوي دي. دغه په وینا دغو ترهګرو په ادلب ولایت کې د تنظیم کمولو سیمو کې د سوریه د پوځیانو او اتپاو پر ضد په بریدونو کې نیغ په نیغه ګډون درلوده او په ځلونو یې د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې ترورستي عملیاتونه ترسره کړي وه. بل خبر دا چې باوري سرچینې تاییدوي چې حاجی بشر نورزی د ملا محمد عمر له نږدې کسانو او د ګوانتانامو وروستی افغان زندانی نن سهار کابل ته راغلی دی. نورزی د افغانستان په جنوب کې یو له سترو پیسو تبادله کوونکو یعنی صراف څخه و چې د طالبان د پخوانی واکمنۍ پر مهال یې د اسعارو د تبادلې او راکړې ورکړې لپاره لویه شبکه جوړه کړې وه. حاجی بشر نورزی چې د طالبان د حکومت د بنسټ ایښودونکی او پخوانی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو او د دې ډلې یو تمویل کوونکی و، له ګوانتانامو زندان څخه له خلاصون وروسته کابل ته راستون سوی دی. نورزی چې په ګوانتانامو زندان کې وروستی افغان بندي و، په 2015 میلادي کال کې د امریکایي پولیسو لخوا په نیویورک کې د مخدره موادو د قاچاق په تور ونیول سو او په عمر بند محکوم سو. د طالبان حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې نورزی د طالبانو له لوري د یو امریکایي تبعه د خلاصون په بدله کې له بنده خوشې سوی دی، خو د امریکایي تبعه د هویت په اړه یې څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
زنو د خبرونیم په دغه شیبو کې مو پام راړوم یو سیاسي تفسیری ته چې په پنشیر کې د سیرانو د اعدام د تور پکله د پلټنې لپاره د طالبانو وعده عنوان دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وعده کړې چې د دې هیواد په پنشیر ولایت کې د طالب سرتیرو لخوا د جنگي اسیرانو د ډلې زیاتم پکله پلټنې پیل کړې. د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په ټویټر کې د طالبان له لوري په پنجشیر کې د اسیرانو د ډلیز اعدام او د ځین خپاره سوي ویډیوګانو په حق له ویلي چې طالبان اوس په دې اړه چې آیا دا ویډیوګانې پخوانی دي او که نوې جوړې سوي دي او دا چې آیا واقعا په پنجشیر کې دا کار ترسره سوی یا دا کوم بې معنا خبره ده پلټنې پیل کړې دي. خوارزمی زیاتوي چې د ډلیز اعدام په حکله د مطرح سویو تورونو د اثبات په صورت کې به د دې کار عاملین د قانون منګولو ته ور وسپارل سي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پکښې په پنجشیر کې یوه ډله جنګي اسیران د طالبان له لورې په ډزو ویشتل کیږي. په دې حکله د طالبان د حکومت د دفاع وزارت د ویاند خبرې د دې ښودنه کوي چې د طالبان حکومت د دغې پیښې د حقیقت د معلومولو د ضرورت لپاره د عامه افکار فشار په وړاندې بې پروا نه دي پاتې سوي او پلټنې پیل کړې دي. د پنجشیر ولایت د افغانستان تر ټولو وروستی ولایت و چې د طالبانو په واک کې راغلل. د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ړنګېدو نه وروسته په لومړیو اونیو کې د دې هیواد د مخکنی جهادي مشر شهید احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د جبهې مقاومت ملي تر عنوان لاندې یوه ډله رامنځته سوه چې د وخت په تېرېدو سره یې فعالیتونه کمزوري سوي دي. په وروستیو میاشتو کې په پنجشیر کې د طالب ځواکونو په ځای پر ځای کېدو سره د دې ډلې د مخالفینو جبهه په دغه ولایت کې له یو ډول خپل منځي اختلاف سره مخامخ سوې ده، ځکه چې د جبهه مقاومت ملي مشران د طالبان له حکومت سره د اختلافاتو د هوارولو په موخه خبرو اترو ته مثبت غبرګون ښودلی، حال دا چې ځینې مشران یې د خبرو اترو بالکل مخالفت کوي. البته په وروستیو اونیو کې د افغانستان په رسنیو کې ځینې خبرونه هم خپاره سوي چې ښیي د طالبان حکومت په کابل کې کور په کوره پلټنې سره د احمد مسعود پورې د تړلو کسانو د موندلو په لټه کې دي. یاد کسان د طالبان لخوا تر تعقیب لاندې نیول سوي دي. په داسې شان حالاتو کې د طالبانو له لورې په پنجشیر ولایت کې د اسیرانو د ډلیز اعدام ویډیووي په افغانستان او له افغانستانه بهر هیوادونو کې بخښنه غواړم او د افغانستانه بهر رسنیو کې په پراخه پیمانه انعکاس موندلې ده. د همدې عمله د طالبانو د دفاع وزارت ویاند خوارزمی د حقیقت د څرګندولو په موخه یې وعده کړې ده چې پلټنې به په دې هکله پوره ترسره سي. د جبهې مقاومت ملي د اسیرانو د غیر قانوني او ډلیزې وجلې د ویډیو تر خپراوي وروسته د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا وړاندې سوي ویناوي سبب سوي څو د طالبانو د مخالفینو سره د تاوتریخجن چلند په هکله اندېښنې نورې هم زیاتې سي. مجاهد په خپل وروستي خبرې غونډه کې ویلي وه چې د طالبانو ځواکونه د پنجشیر ولایت په مختلفو سیمو کې د پاکسازۍ عملیات پیل کړي دي چې د عمله د جبهه مقاومت ملي 40 نیروګانې وژل سوي او له سلو زیات اسیران نیول سوي دي. که څه هم مجاهد په پنجشیر کې د اعدام ویډیو ته اشاره نه وکړه، لیکن د افغانستان په رسنیو کې داسې انګېړنې رامنځته سوي چې ګواکې په پنجشیر کې د طالبانو سرتاسری عملیات چې مجاهد یې پخلی کړی ممکن دی ځینې غیر قانوني اړخونه هم ولري چې یوه یې همدغه د اسیرانو احتمالي وجله ده. دغو ویډیوګانو ته د بهرنیو او داخلي رسنیو غبرګونونو ته په کتو سره د طالبانو حکومت په نظر کې لري د بهرني او همدارنګه د کورني فشارونو څخه د خلاصون په موخه د یادې پیښې د حقیقت د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي. داسې ښکاري چې په پنجشیر کې د حالاتو ښه والی په دغه ولایت کې د مخالفینو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند د ختمولو او همدارنګه خبرو اترو له هرکلی سره تړاو لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو، اوس هم د تلپاتی وژمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې دغه پروګرام د اوریدو فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وژمې د څو رسندوی پروګرام نوی لړۍ د معظم لارښود د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د مختلفو معارفي او تفسیری بیلابیلو موضوعاتو په اړه د نظر په څرګندونو غور کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د دغې ټولګې په شپږ دیرشم پروګرام کې په یو بل باندې د ډلو د لوړوالی او برترۍ معیار، ایمان، ثابت قدمی یعنی ټینګ دریدا، او د حکومتونو ترمنځ په سیاسي اړیکو کې صراحت او ښکارندتوب لازم او ضروری ګڼي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که ایمان حاصل شو تاسو برلاسه یاست. د ایمان په لاره کې پیاوړی ووسئ، په صراحت سره خبرې وکړئ، ټینګ او ثابت قدم ووسئ. د ایران ولس او د هیواد چارواکي په صراحت سره خبرې وکړي. زه ټینګار کوم چې د ذکر په زمینه کې په دغو آیتونو کوم چې دغو کسانو په دې وروستیو کې په خپلو خوږ غږونو سره تلاوت کړي چې وایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مضمون دادیچی په واضحه توګه او په صراحت سره وایي: کفرنا بکم، دا کوم ټکر نه رامنځته کوي، خو اوس ځینې کسانو داسې فکر کوي او په دې اندېښمن دی چې یو حکومت باید نړیواله اړیکې ولري. زه هم همدغه مسله تعییدوم او ورته ګروهنه لرم او ورته باور لرم، خو دا ورسره په ټکر کې نه دی. کولی شو چې خپل اصول په واضحه توګه او په ښکاره ډول ووایو او مخته لاړ شو، او د ژوند په بیلابیلو مسایلو من جمله نړیوالې اړیکې کې توفیق هم ترلاسه کړو. کولی شو دا کارونه ترسره کړو. دغې فضا ته ور ننوځئ او میدان ته ګام کیږدئ. خدای تعالی ته توکل وکړئ او وبګورئ چې کیږي تجربې دادینو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو د حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. ایزانو وس په هم د ایران، افغانستان او کوخسو، نو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب سرمقاله تاسو سره شریک کړو، او همدارنګه له هغه وروسته ستاسو په ژغونو، پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه پښتو نه @yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول به د تهران او که وخفو نو د زینو بحرانی و رسپانو زینی مطالب به لتاسو سره شریک کرو. هیله ده چی در پای را سره د ملگرتی یا فرصت ولره.
له خوونځو څخه د افغانستان د نجونو یو کلن لریواله دا له تهران د چاپیدونکو جمهوریت اسلامي ورسپانه د اړومبي مخ د یو خبر سرټکې ده چې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د خوونځو د بندیدو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت راخسته ده. د خبر په تفصیل کې ولول چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي په دغه هیواد کې د جنکو د خوونځو د بندولو له دوام د اندېښنې په خودلو سره له طالبانو وغوښتل چې په دې لړ کې بیا کتنه او ضروري اقدامات وکړي. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ یا یوناما په خپل نوي رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې د ابتدایي او متوسطه پړاو زده کوونکي جنکې له زده کړې بې برخې پاتې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ سرپرست مارکو سپورتسل په دې حق لوویل لزده کړې د افغانستان د نجونو د محرومیت یو لغم ډک کال تیر شوی دی او د طالبانو لخوا د دغه اقدام هیڅ توجیه نشته. هغه زیاته کړه چې لزده کړې او تعلیمه د جنکو محرومیت به د ټولنې دغه پرګنې ته او هم دا شان د افغانستان راتلونکي ته نه جبیره کیدونکې تاوان ورسوي. یوناما همداشان په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې لزده کړې د نجونو بې برخې کول په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تبعیض څرګند نمونه ده، له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د جنکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو نمائندګۍ په خپل رپورت کې همداشان ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصېدل به د هغوی د روحیې د پیاوړتیا او راتلونکي ته به د خلکو د هیله مندۍ سبب شي. ملګرو ملتو همداشان خبرداري ورکړې چې د خوونځو بند پاتې کېدل به په افغانستان کې د کړکیچونو د ژورېدو او همداشان به د بېوزلۍ ناامنۍ او د دغه هیواد د یوازې پاتې کېدو سبب شي. دغه نړیوال ارګان ویلي دي چې د جنکو د خوونځو د خلاصولو په حق له د طالبانو د سیاست د بدلېدو په بڼه کې به نړیواله ټولنه له دغه هیواده او د هغه له واکمنانو ملاتړ وکړي. طالبانو له تیر یو کال راهیسې جنکې خوونځو ته له تک څخه منع کړي دي او سره له دې چې دغه فیصلې توند نړیوال غبرګونونه په ځان پسې لرلي، خو د جنکو لپاره د خوونځو د تړلې پاتې کېدو په حق له د طالبانو فیصله نه ده بدله شوې. نړیوالو سارونکو د طالبانو د حکومت تیر پړاو ته په اشاره سره په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حالت په حق له د هغوی لژمنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. جمهوری اسلامی ورسپانه بیا لیکي چې له دې مخکې د طالبانو چارواکو له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د وري د میاشتې په لومبۍ نیټه د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره به د جنکو ښوونځی پرانیزي، خو دغه ژمنې تر اوسه عمل نه دی کړی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم د زده کړې او تعلیم په نړیواله ورځ یو ځل بیا د ښوونځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کړې وه. کرزی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي وو، زده کړې او تعلیم ته لاسرسی د انسانانو یو بنیادی حق دی چې ولسونه لوړتیا او سوکالتیا ته رسوي.
عزیزانو، اوس هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو چې په خپل لومړي مخ یې د ایران د ولسمشر له قوله په لومړي سرټیکې کې لیکلي دي: د ایران ټولې نجلۍ خپلې لونې ګڼم. د خبر په دوام کې راغلی چې د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د مرحومې مهسا امینی له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې له دغه کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې د هغوی لپاره د صبر آرزو وکړه. مهسا امینی چې د ایران د کردستان د سقیز سیمې اوسیدونکي به څو ورځې مخکې د تهران د اخلاقي امنیت د پولیسو په مرکز کې له مغزي مرګ یعنی برین هیمیج سره مخامخ شوه او یوه ورځ وروسته په روغتون کې وفات شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د مرحومې مهسا امینی له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې خبرې وکړې. ولسمشر رئیسی ویل: زه ازبکستان ته په سفر کې له دغه پیښې خبر شوم او سمدستي مې حکم وکړ چې موضوع په ځانګړي ډول په اجنډا کې شامل کړي او ډاډمن اوسئ چې له مسؤولې ادارې به د پیښې اړخونه روښانه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغه ټلیفوني تماس کې چې پرون ټینګ شو په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران ټولې نجونې خپلې لونې ګڼي وویل: ستاسو لور هم زما د لور په شان ده او زه دا احساس لرم چې دغه پیښه زما د یوې خپلې لپاره رامنځته شوې ده. ما په خپل غم او مصیبت کې شریک او د غم همدرد وګڼئ. د مرحومې مهسا امینی کورنۍ په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې په پیښې د غور کولو لپاره د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سمدستي حکم او همدغه راز د هغه د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د تماس د نیولو په هکله د مننې په ترڅ کې د موضوع د اړخونو تر روښانه کېدا پورې د دغې مسلې د تعقیبولو غوښتنه وکړه. اطلاعات ورسپانه بیا د همدې خبر لاندې بیا د ولسمشر ابراهیم رئیسی دا خبره راخیستې چې وایي د بایډن او ترامپ حکومتونه په خپلو کې هیڅ فرق او توپیر نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د اویایمې غونډې په دورشل کې د امریکا له سی بی ایس نیوز رسنۍ سره په خبرو کې وویل د امریکا له ولسمشر سره به هیڅ ملاقات ونشي. په خبرو کې لولو ټاکل شوی ده چې ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ په اویایمې سرمشریزې کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. سی بی ایس نیوز چینل خبر ورکړی چې آیت الله رئیسی له دغه خبري چینل سره په مرکه کې وویل چې له جو بایډن سره به هیڅ ډول ملاقات ونه کړي. د دغه رپورټ له مخې آیت الله رئیسی د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ له بایډن سره د کتنې د احتمال په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: فکر نه کوم چې داسې کومه کتنه وشي، نه ملاقات ګټور ګڼم او نه مذاکره. ولسمشر رئیسی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو له نظره د ترامپ او بایډن د حکومت ترمنځ څه فرق او توپیر دی وویل: په امریکا کې نوی حکومت ادعا کوي چې د ترامپ له حکومت سره توپیر او فرق لري، خو موږ په عمل کې هیڅ بدلون نه دی لیدلی. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همداراز د قطر له الجزیره انګریزي ژبې ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې هر یوه موافقه باید له یوه تضمین سره یو ځای وي وویل: د امریکا و چې له اټومي تړون څخه ووتله او د اروپایي هیوادونه و چې په خپلو ژمنو یې عمل ونه کړ. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی زیاته کړه بایکاټونه باید د اټومي تړون د سیف ګارد د موضوعګانو له حل کې دا سره یو ځای وي، او کچیری د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د ادعا وړ موضوعګانې پر ځای پاتې شي چې موږ باوري یو سیاسي او بې اساسه دی، نو موافقه به هیڅ اغیز او ګټه نه لري. سید ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ هغه تضمینونه چې لویدیځ اعلانوي باید د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره ډاډ ورکوونکي واوسي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. پنامه د پاک سبحان چې پر موږ د مهربان د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو دا د یو ځل بیا ستاسو لخپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شویو. هیله ده چې روغ جوړ د خپل پروګرام اوریدلو ته به ناستی است.
انشاءالله چې ملګری به روغ رمټ وي. زه هم په خپل وار ګرانو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ملګری چې په هر ځای کې وي روغ رمټ به وي او پروګرام به اوري. لکه څنګه چې مونږ ټول ملګری ښه پوهیږي چې په اسلام کې د تعلیم او په تیره بیا د جنکو د تعلیم ډیر زیات اهمیت دی، کنا فاطمی خور زکه یو مور باسواده او تعلیم یافته وي، نو اولادونه به هم باسواده وي او په دې سره بیا ټولنه باسواده شي. نو مونږ غواړو چې په راتلونکو پروګرامونو کې د نجونو د تعلیم اهمیت په ارتباط در سره وغږیږو، او له تاسو ګرانو قدرمنو ملګرو هم غواړو چې په واتساپ کې په همدې اړه خپل ارزښتناک نظرونه، مطالب، شعرونه او دغه شان غږیز پیغامونه راواستوي د خیره چې ګټه ترې واخلو. فاطمی خور یادونه کوو چې نن په غږیزو پیغامونو کې زمونږ ډیر زوړ وفادار او پوخ ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب لرو چې په خپل ښکلي اواز یې مونږ ته خپل یو شعر را لېږلی دی، نو دغه به د پروګرام په دوام کې اورو. خو که د خوښۍ نو دلته به یوه وړه شان دمه
واخلو. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ماجد صاحب که ستاسو خوښوي وارده ورزو خپلو قدرمنو اوریدونکو او هغه کسان چې موږ ته کوم مطلبونه او شعرونه
استوي
په سر کې د ډیر قدرمن ورور او ډیر باذوقه شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب یو شایسته شعر چې موږ ته را لېږلی دی را اخلو چې عنوان یې دی ژوند.
ژوند درته غواړو عبدالوهاب غیرت صاحب. ښه، په شعر کې څه
وایي؟ په شعر کې وایي: ډب دی د بهار دی ژوند تیریږي، ډب دی د بهار دی ژوند تیریږي، د دنیا عجبه کار دی ژوند تیریږي، لکه ستنه چې د سات اوړي را اوړي، هسې تیز ګډ په رفتار دی ژوند تیریږي.
بالکل،
د خوښۍ ژوندون هیچا پکې ونه کرد، د خوښۍ ژوندون هیچا پکې ونه کرد، هر ژوندی ورنه آزار دی ژوند تیریږي. غمزده غوندې ښکارېږي هر وګړی، د غمونو پنډ پرې بار دی ژوند تیریږي.
د غمونو پنډ پرې بار دی ژوند تیریږي.
د غریب او د مالدار پروا پرې نشته، د غریب د او د مالدار پروا پرې نشته، غریب دی کمالدار دی ژوند تیریږي. نو وهاب غیرت روغ ژده قدمونه، نو وهاب غیرت روغ ژده قدمونه، هر قدم در پسې شمار دی
ژوند تیریږي. هر قدم در پسې شمار دی ژوند تیریږي. او رحمان بابا هم وایي چې دل ته دم او قدم هر څه په حساب دی، ګوره ګام په ځمکه مږده بے حسابه. نو ډیر ښه عبدالوهاب غیرت صاحب، ډیره ډیره مننه. ډیر ښکلی شعر مرا لیږلی دی، وایي: لکه ستنه چې د سات اوړي را اوړي، هسې تیز ګټ په رفتار دی ژوند تیریږي. نو د وخت قدر په کار دی، او د وخت نه ګټه اوچتول په کار دی. او موږ هم د وخت په کتو سره وار له واره ځو مخکې مطالبو ته. زمونږ د واټساپ ګروپ ډیر محترم او قدرمن ملګري رضواني صاحب د بد ذاته خلک تر عنوان لاندې یوه ډیره ښکلې لنډه شان کیسه چې له عبرت هم ډکه ده را لېږلې ده. لیکي چې یوه ورځ یوه مرغۍ په هوا تېرېده، وایي چې یو لړم یې ولیده چې ژړلې. نو مرغۍ د لړم نه پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې. لړم وویل: غواړم چې له سیند څخه پورې وزم، خو نشم کولی. نو مرغۍ لړم په شاکه او د سیند نه یې پورې باسه. کله چې لړم خپل مقصد ته ورسېده، نو مرغۍ د سوځېدو احساس وکړ او لړم ته یې وویل: ما خو تا سره مرسته وکړه، ولې دې زه وچیچلم؟ نو لړم وویل: وای، زه خپله هم خواشینی شوم، خو څه وکړم، زمونږ ذات هم داسې دی. یعنی دغه چیچل زمونږ عادت دی، او دغه عادت مونږ نشو پرېښودی. نو وایي چې ځینې انسانان د دې لړم په شان وي، هر څومره چې ورسره صمیمي مینه او ښېګړه وکړې، خو ذات یې خراب وي، نو د ښه کېدو تمه ترې نه کېږي.
ماجد صاحب په فارسي کې یو متل لري چې وایي: وایي نیش عقرب نه از رای کین است، سزای طبیعتش امین است. یعنی هغه په دا دغه نه کوي، په د دې دښمنۍ نه کوي، خو د هغه طبیعت هم داسې دی چې باید یو ارزای چې زی هغه خپل نیش هلته دغه کې ووهي. ډیره ښکلی مطلب او ډیره بامانا او ښه مطلب و د خپل قدرمن ورور رضواني صاحب. ډیره ډیره مننه کوو او زو نورو مطالبو ته.
بالکل فاطمی خور، کوم خوښه وي زه خو هم د سلطاني صاحب به وورو، غږیز پیغام به وورو، نو بیا به راشو نورو لیکنو ته. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راځو غږیز پیغام ته.
یو ځل بیا هرکلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو وویل ماجد صاحب، چې د محترم او قدرمن ورور او ښه شاعر او با ذوقه شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب هم یو لیکلی پیغام هم راستولی تی چی وای وای السلام علیکم محمد اکبر سلطانیم د هرات ولایت در رباط سنگی ولسوالی څخه در سره یم د تهران رادیو ټولو کارمندانو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته لکه محمد علی عمری صاحب غنم رنگ کوچی صاحب غیرت صاحب بداوی صاحب جار صاحب ساج صاحب او پیر صاحب او نورو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم بیا وای چې د تهران رادیو د کارمندانو د مینې پوروړ یم خوشاو خو 15 کال کېږي چې زه د تهران رادیو اورم او پیغامونه ورته لیږم په دې کلونو کې مشته ډیره مینه راکړی چې دا ډیر څمو ورڅخه زده کړي او زموږ لپاره دا رادیو ډیره مفیده تمامیږي.
نو له هر څه مخکې خو درته وعلیکم السلام وایو ګران سلطانی صاحب، او دا چې ته موږ سره دونه مینه کوي او موږ ته دونه عزت راکوي زموږ لپاره د ویاړ خبره ده، او ستا په 15 کلنې ملګرتیا هم ویاړو، د نورو ملګرو په دوستانه هم ویاړو. نو غږیز پیغام ته دې غوږ کیږو.
رب دې ساته مور دې نشي پتا بوره، رب دې ساته مور دې نشي پتا بوره، پاس د دار په سر ازان وکړ منصوره، راته وایه د امن آیاتونه، راته وایه د امن آیاتونه، په لمانځه کې چې شمینه را حضوره، د جمال خالق دې ستا د رنځ طبیب سي، د جمال خالق دې ستا د رنځ طبیب سي، د وطن د سردرو ګل رنځوره، د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه، د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه، په پردي وطن کې خانه شي مزدوره. خدایه مسته، خدایه مسته، په خدای مینه کړې د خلق چې په تا باندې مین شینه په هوره. پر ملنګ وطن می مپلو سغلیمه، پر وطن ملنګ، پر ملنګ وطن می مپلو سغلیمه، د کوپړې بلې کچکول جوړ شي مغرونه، بلبلی مری لتار دمو چې بد شي، بلبلی مری لتار دمو چې بد شي، نه دی بیا د خدای شاهکار غوت شي په توره، دا جنت وطن له جنګه په امان کړي، دا جنت وطن له جنګه په امان کړي، چې په تنې ده جامه د خدای له نوره، د باروتو سوداګر تالا ترغه کړي، د باروتو سوداګر تالا ترغه کړي، دنیا خلاصه کړي له دې بده تربوره، افغانان مو غلامان د هیچا مکړي، افغانان مو غلامان د هیچا مکړي، دا وزر وانخلي رب له باتوره، د افغان وطن د سولې سرود راوړه، د افغان وطن د سولې سرود راوړه، د شپېلې نغمې رازل کوه توره، د افغان ساده شپونکې محبوب رب، د افغان ساده شپونکې محبوب رب، کړي وطن لره دعا کړي منظوره. په زرغون غشي شامار د جګړې ولی، په زرغون غشي شامار د جګړې ولی، زهر غاشي پاتې مشي لانبوره، ژوند دامن به تر تاسو هم شیرین سي، ژوند دامن به تر تاسو هم شیرین سي، د هرات او کندهار خواجان ګوره، د جانان جانان وطن کوي خبري، د جانان جانان وطن کوي خبري، د کاروان شاعر خدای کړه مشهوره.
یو ځل بیا ډیر ډیره مننه کوو د خپل قدرمن اوریدونکو محترم محمد اکبر سلطانی صاحب څخه د دغه غږیز پیغام. ماجد صاحب یو بل شعر د رحمان بابا دی چې محترم اج جاوید له پاکستانه را لېږلې، او رحمان بابا وایي چې همیشه به یو پند د غم په سر وي، چې په سر وي د دستار د دې دنیا، واړه غم دی که پیرې که پلورې، نور څه نشته په بازار د دې دنیا، همگی واړه ټګان دی، ټګی کان دی، فروشند و خریدار د دې دنیا، په دنیا به مینه نکاندي هیڅ چیرې، چې خبر وي په ازرار د دې دنیا،
په دنیا به مینه نکاندي هیڅ چیرې. ډیر ښه، ډیر زبردست شعرونه دي د عبدالرحمن بابا، او خدای دې حاجی جاوید صاحب تم اجر ورکی چې دغه خپل شعرونه مونږ ته را لېږلي دي. ډیره ډیره مننه کوو. پروګرام دوام ته راځو او یو یادونه ډیره ضروری ګڼم، او هغه دا چې خبر شو چې په بلخ ولایت د فنی زده کړې د مشر مولوی صلاح الدین په حکم د بلخ د سجادیه د تخنیکی پوهنځي د تیلو او گازو او د حسابداري او اداري پوهنځي د جنکو پر مخ وتړل شول.
متاسفانه
نو تر اوسه خو خوانځي بند شوی وو د شپږم ټولګي نه پورته کنه. ډیره د خوښینه خبره وه. اوس خبره لاړه کالجونو پوهنځیو ته او رورو پوهنتونونو تم روانه ده. نو الله دې خیر وکړي، ځکه چې موږ په سر کې هم وویل چې یو جنۍ که تحصیل کړی وي او تعلیم یافته وي، نو د هغې نسل د هغې اولاد هم باسواده کیږي او ټولنه ورسره باسواده شي. نو د جنکو تعلیم ډیر زیات ضروری دی، او انشاءالله چې دې موضوع ته ټول پام وکړي. د ملګرو ملتو نمایندګي چې کومه د افغانستان کې یوناما، هغې هم دې خبرې ته ډیر غبرګون ښودلې او په کراتو یې د طالبانو له حکومته غوښتي چې ښوونځي پرانیزي. د افغانستان تیر ولسمشر او تکړه سیاستوال حامد کرزي هم په زلونو دغه خبره کړې ده. نو انشاءالله چې دا خبرو ته پاملرنه وشي او د جنکو لپاره ښوونځي خلاص شي.
او انشاءالله تعالی خو طالبانو تر دې دمه څو ځله ویلي چې موږ دغه کار کوو، خو تر اوسه خپل په عمل کې کار نه دی.
انشاءالله چې عمل پې وکړي. په همدې ځله ګرانو دوستانو نه اجازه غواړو.
دا خدای په امان.